په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې د شاین بنری مو تاسو ته بدغه ساته خبري غړي کې هرکلی ویم. په خبرونه کې قبایلی ضلعو کې د روانو انتخاباتو په اړه تازه معلومات درکو. پېښور مردان او د سیمې نړۍ نه را سره هم راپورونه او تبصرې دي. زموږ دوه ونیزې خپرونې به هم اورې. خوړمبی د ملیحه میرزاده نه د دې وخت خبرونه.
په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ 1604 لپاره انتخابات روان دي. پاکستان، افغانستان او چین د افغانانو په مالکیت افغان شخړې د سیاسي حل ملاتړ تکرار کړي او چین د ویغور مسلمانانو سره د چلند په اړه د امریکا د تنقیدي بیان پر وړاندې رد عمل کړی. تفصیل: د قبایلي ضلعو 1604 اسمبلۍ چوکو لپاره د رایو اچولو عمل روان دی. په قبایلي سیمو کې د مشال ریډیو خبریالان وایي چې رایه اچونه د سهار 3 بجو پیل شوي او رایه اچونکي پولینګ مرکزونو ته روان دي. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته ویل چې په ټاکنو کې د 215 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده او د ووټ اچولو عمل به د مازیګر تر 5 بجو دوام ولري. د کمیشن د شمیرو تر مخه 28 لکه ووټران په صوبایي اسمبلۍ ټاکنو کې رای کارولی شي چې پکې 14 لکه 80 نارینه او 11 لکه 13 ښځې شاملې دي. د انتخاباتو لپاره 1399 مرکزونو کې رایه اچول کیږي چې پکې تر نیمایي زیات حساس ګرځول شوی دي. د ټاکنو کمیشن وایي د قبایلي ضلعو صوبایي اسمبلۍ انتخاباتو پر مهال د امنیت لپاره شاوخوا 1400 امنیتي سرتیري چې پکې پاس، فرنټیر کور، لیویس او خاصدار شامل دي ګمارل شوي دي. د باجوړ درې، د مومند دوا، د خیبر درې، د کورمې دوا، د اورګزو یو، د شمالي وزیرستان دوا، د جنوبي وزیرستان دوا او د پخواني سرحدي سیمو یو صوبایي اسمبلۍ چوکۍ باندې انتخابات کیږي. دا د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شامل دوا وروسته لومړی وار دی چې د غلطه انتخابات کیږي. په اورګزو کې په یو موټر حادثه کې 2 کسان مړه شوي دي او 3 نور زخمیان دي. ضلعي انتظامیه وایي نن په یخ کنډاو سیمه کې یو ګاډی په یو لویه کنده کې وغورځېدلو چې پکې ځایي اوسېدونکي سپاره وو. دغه کسان له کورونو نه د رایو مرکزونو ته روان وو. انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په پیښه کې زخمي ټول کسان ځایي هسپتال ته وړل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په 3 ورځنۍ سرکاري دوره امریکا ته روان شوی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي عمران خان ته د دې دورې بلنه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورکړې وه. له نوموړي سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ملګری دي. بلخوا د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ورله مخه په امریکا کې موجود دي. دا د وزیر اعظم په حیثیت امریکا ته د عمران خان لومړی سفر دی. د بلوچستان مختلفو سرکاري محکمو انجینرانو له یوې اونۍ راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج ته دوام ورکړی. د صوبې انجینران د کوټې پرس کلب مخې ته په احتجاجي پرلت دي. دوی په تنخواګانو کې د اضافې لپاره او د ګرانۍ پر ضد احتجاج کوي. په احتجاج کې شامل یو انجینر صفت الله کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل چې له دوی سره ناانصافي روانه ده.
دا چین تقریبا 8000 انجینران ستی په بلوچستان کې بیروزګار دي او کم سی په انجینرینګ فیلډ کې زموږ انجینران دي هغه دوی نه لګي. دوی ستی نان ټیکنیکل خلک لګویل دي هغه د انجینرینګ کار نه دي زده. او بل ستی موږ تعالی حکومت وخت ځخه غوښته کړی دا دوی ستی موږ ته د انجینرینګ سټراکچر ستی هغه د بال کې.
بلخوا د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال ریډیو سره په خبرو کې د انجینرانو احتجاج غیر قانوني وبللو خو ویل چې وزیر اعلی سره به د دې ستونزې د هواري لپاره خبرې وکړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ همکارۍ په اړه د خبرو اترو په 5م پړاو کې د دریو خواوو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د شخړې د سیاسي حل ملاتړ تکرار کړ. دغه خبرې اترې چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وشوې، د پاکستان د وفد مشري زاهد حفیظ چودري، د افغانستان د پلاوي مشري موسی عارفي او د چین د وفد مشري یې وو جینګ هاو کوله. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخې دریو خواو د تعلیم، صحت، لوبو، کلتور او صلاحیت زیاتولو په برخه کې د بیلابیلو پروژو په عملي کولو خبرې اترې وکړې. دوی د دوامدار امن، پرمختګ او خوشحالي د ګډو مقصدونو لپاره عملي همکاري زیاتولو ته خپل ژمنتیا تکرار کړه. چین تر هغې وروسته په امریکا تنقید کړی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اویغور مسلمانانو په وړاندې د بیجینګ چلند د پیړۍ داغ وبللو. پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ د امریکا هغه بیان منافقانه وبللو چې یوه ورځ مخکې په واشنگټن کې د مذهبي ځورونې په نړیواله غونډه کې مخې ته راغلو. ګینګ ویل د مذهبي ازادۍ د فروغ لپاره جو غونډې د چین مذهبي تګلارې او مذهبي عقیدې بدنامه کړې او د دوی په کورنیو چارو کې مداخلت کړې دي. نوموړي ویل هیواد یې له دې سخت غیر مطمئن دی او په کلکۍ مخالفت کوي. هغه ویل دوی له امریکا غواړي چې د مذهبي مسلو په کارولو سره د نورو هیوادونو په کورنیو معاملو کې مداخلت بند کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو چارواکو په 2013 کال کې ویلو چې شاوخوا 1 میلیون نسلي ویغور مسلمانان په چین کې د ترهګرۍ ضد مرکزونو کې ساتل شوي دي. پامپیو ویل دغه مرکزونه د دغو مسلمانانو مذهبي او نسلي شناخت ختمولو لپاره جوړ شوي دي. د برتانیې د بارنو چارو وزیر جرمی هانټ وایي اندېښمن دي چې په هرمز تنګي کې د دوی د تیلو ټانکر نیولو پس ایران یو خطرناک لار خپل کړی ده. هانټ نن په ټویټر لیکلی په خلیج فارس کې پرونی عمل د اندېښنې وړ سرګندوي چې په جبل الطارق کې شام ته د ایران تیلوړونکو کښته قانوني نیول کېدو پس تهران خی غیر قانوني او بې ثباته کوونکې لار خپلوي. نوموړي ویل د دوی جواب به مضبوط وي او برتانیې به یقیني کوي چې کښته او عمله دې په حفاظت وي. مخکې د برتانیې د بارنو چارو وزیر جرمی هانټ ویلو چې هوا دې په پوځي لارو نه بلکې په ډیپلوماسۍ باندې توجه کوي. د ایران نیم سرکاري خبري اژانس فارس نن په هرمزګان صوبه کې د بندرونو او بحري تنظیم مشر الامراد عفیفی پور له خولې ویلي چې د برتانیې د تیلو ټانکر ته نیول کېدو مخکې له یوې کب نیونکې کښتۍ سره په یو پېښه کې ښکېله شوې وه. نوموړي ویل دوی ورته خبرداری ورکړ خو د برتانیې کښتۍ له پامه وغورځول. نوموړي ویل دغه ټانکر اوس په بندر عباس کې دی او ټول عمله باید تر هغې پکې موجوده وي تر څو چې پلټنې نوي شوې. او د سعودي عرب پاچا شاه سلمان په 2003 کال کې د عراقي امیر صدام حسین واک تر نسکورېدو پس په لومړي ځل د امریکایي ځواکونو د کوربتو منظوري ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او سعودي عرب له ایران سره د کشالو زیاتېدو پر مهال خپل منځي همکاري زیاتوي. د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس ایس پی ای پرون د دفاع وزارت ویان له خولې وویل چې د سعودي او امریکا ترمنځ د خپل منځي همکاري په ګډون د سیمې امنیت او ثبات خوندي ساتلو لپاره د دواړو خواوو لخوا د ګامونو پورته کولو خواهش په بنیاد شاه سلمان د امریکایي ځواکونو د کوربتو منظوري ورکړه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال احمد الله.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 160 روپۍ 40 پیسې خرڅل کیږي او 160 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ 50 پیسې او 201 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 190 روپۍ 70 پیسې او 180 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 340 روپۍ 70 پیسې او 340 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 240 روپۍ 50 70 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 490 پیسې او 1 روپۍ 690 پیسې او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅ کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران سره سره د تیزو هواګانو چلیدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 22 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورید. پروان خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د راپورونو اوریدئ شئ. نن په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د 1400 چوکیو لپاره انتخابات کی.
خپل هم چې کوم جګاډه سا ولاړ دی او کور دروان ما او زنانه روباسم هغوی هم دا خواهش لري چې موږ به اوټ لزو او موږ به خیر اوټ اچو.
نن په بلوچستان کې انجینران د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج کوي.
درچین تقریبا 8000 انجینران دي په بلوچستان کې بیروزګار دي. درچین دوی په مزدوري او پروزانه باندې مجبور دي او کم سي په انجینرینګ فیلډ کې زموږ انجینران دي هغه دوی نه لګي.
د ذهني رنځونو پوهان وایي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د خودکشي او پیښې ډېر شوي دي.
د جنکو د خودکشي کیسونه او بیا د اغه الکانو د خودکشي کیسونه چې غیب مختلفو امتحانونو کې کم نمبر یې غوښتي وي ډیپریسو.
زمونږ دوه ونی ځ خبرونې د سولې په لور او جمهوریت غږونه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېد، نن د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د 1400 چوکو لپاره انتخابات کیږي. دغه انتخابات سهار 8 بجې پیل شوي دي، مازدیګر 5 بجو پورې به دوام لري. خیبر قبایلی ضلع کې اولس ته دغه انتخاباتو په اړه څه رای لري، څه نظر لري؟ راځئ چې د فرحات شینواري لخوا په دغه راپور کې وو.
ما لال بادشاہ نوم دے ما بالکل ووٹ کول کڑلو وام چاولو نو الحمدللہ مونگ اگ خو ڈیرا خوشحالی محسوسی چې مونږ ته دا حق ملاو شو دینه مخ کې قومي اسمبلی حق بالغ راي دی ته ملاو شو واخ ډیرا خوشحالی محسوس شوی وا اوس دی وجنه چې بیا صوبایي حلقہ کې مونږ شامل شول صوبایي اسمبلی ته دا وجه باندې مونږ خلکو ته ډیرا خوشحالی محسوس ته الحمدللہ مسائل خو مونږ ډیر زیات دي زګه چې دا سه وګاڼه چې جنگ زپل علاقہ دا ټوله فاټا خو چې کوم اغلی بجلی په نشتوا روډونه مسائل دي گیس خو بیخی تصور نشته دی گیس دین خو مونږ دا توقعات دي چې ان شاء الله چې کم مرکزی حکومت سره کوم خبره شوی دا ان ایف سی وارډ چې دا مونږ چې کم دای کنه دغه ته ورکو دا دغه دا ترکه معیار مونږ یو دم راو چته و چې نور علاقو سره برابر شي نو ان شاء الله مونږ امید دی چې دغه شی وکیږي دغه فاټس را خصوصي تور باندې
امان اما شهاب دو الحمدلله اول خو الله ډېر شکر ادا کوم چې اویا کاله پاس مونږ ته دا حق ملو شو او ریاست اویا کاله مونږ د خلک دا دې حق نه محروم ما ساتلیو خو زمونږ د دې لاکو خلک راوچت شول او دا حق ځان له وختو هغه معلوم خلک دي او چې کم زمونږ ممبران لاړ شي صوبې سملی ته هغه به زمونږ حق غواړي زمونږ چې کم حق ریاست سره پاتې او یو کالو نه نو هغه به زمونږ आवाज اوچتای او خنه را باندې به غواړي
ریاست پرې منوم ده د دې جمهور د ستوګن یو د ووټ پول کولو لپاره راوتی یو
بیر د خوشاله خبره په خوا خو به د خلکو رائے مطابق کار نه کیدو اوس دا الحمدلله یو ډیر خو سلسله شروع شولا او دا مونږ هم اوس محسوسو لکه نور د پاکستان کم خلک چې مونږ هم ځان داسې محسوسو چې مونږ د پاکستان د خلکو غوند خپل حق خپل اوټه چولې شو خپل نمائنده منتخب کولې شو
په علاقې خو قربان داسې حالات تیر شول چې ویلو ندی تاسو ټولو ته معلومه بلکې ټول نړۍ ته معلومه په دې علاقې باندې ډیر خونړی جنگونه تیر شول ډیر شملور مشران دې مونږ لاړو ډیر خويندې مائنده کونډې شولې او ډیر بد حال تیر شو الحمدلله اوس هم دی اوس صبح درا خاتون امید دی او ان شاء الله چې را خاتون کې
ما عارف نه مده او د مسجد وسیدون کې هم مونږ تمه تی ډیری دی زکه چې دلته اول ځل الیکشن کیږي خو کبیا مونږ یو طرف ته وګورو د پی ټی آی حکومت چې کمی وادي دلته مونږ سره کړی دی ایون وزیر اعظم دلته راغلی او جمهوریت ته راغلی او هغه چې کم د 3G 4G اعلان کړی وو دی یا نور څه داسې کم اعلانات کړی وو مونږ د پاره د علاقې د پاره هغه دوی تر سره کړی نه دی عملی شوی نه دی نو ما وټ واچولو مونږ خدای چې داسې کس له وټ پر کول پکار دي چې د علاقې خدمت کوي اسنه چې صرف د سر ځان فکر وي تعلیم یافته کس وي د علاقې چې کم خواتین دي نور کم لاندې غورځېدلې طبقې دي چې هغه ځان سره اوچت کیو د علاقې ایجوکیشن ډېر بد حال دی دلته د هیلت داسې حالات دي چې نشم ویلی تاسو ته چې څه حالات دي نو سرکاري سکولونه چې دي هغه بالکل دومره حالات خراب دي
د خیبر قبایلی ضلع ځنې خلکو ځنې وګړي وو چې د انتخاباتو په اړه باندې د خپلو خیالاتو څرګندونه کوله او اوس راځو زمونږ دویم موضوع ته هغه د امریکا او پاکستان اړیکې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د امریکا په درې ورځنۍ دوره روان شوی دی وزیر اعظم عمران خان باید روان ګل په ورځ د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ویني او د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه به ورسره خبرې کوي په دغه اړه باندې تفصیل د فرخند اسد په راپور کې
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره د جولای پر 28 نیټه ویني د عمران خان سره د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر هم په دوره تللي دي سیړونکو وایي په دغه خبرو کې به د دواړو هیوادونو مشران د افغانستان د مسلې نه علاوه په نورو مهمو دوو اړخیزو مسلو هم خبرې کوي پخوانی سفارتکار او سیړونکي بیرستر زاهد سعید وایي ولسمشر ټرمپ او وزیر اعظم عمران خان به په یو شمیر مسلو خبرې کوي خو د افغانستان د سولې په اړه روانو مذاکراتو ته به خاص پام ورکول کیږي
پاکستان او د یونایټیډ سټیټس ریلیشن شپ دی کنه ملټی فیسیټډ دی یعنی صرف افغانستان ایشو نه دی صرف د ون هغه ایشو نه دی ټریډ ایشوز دی نور د ریجنل سکیورټی ایشوز دی د کشمیر ایشو دی دا او افغانستان پیس انیشیټیو چې دی هغه کې پاکستان سونا مدد کولې شي نور ایشوز یو دا غدي د فاینانشل اکشن سټرا نو دا غي باندې په خبره کېږي چې پاکستان سانه پکې پریکاوشنز اوښته دي ایت سټرا پرایمری ایشو دا دی دا بریک تھرو شي په افغان نیگوسییشنز کې. او ایران
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې لوړان دي څخه امریکا ته تللی، وایي وزیر اعظم عمران خان به د جولای پر 28 نیټه د امریکایي ولسمشر دفتر ته ورځي او هلته به له ولسمشر ټرمپ سره ویني. سیړونکي ماریانا بابر وایي پاکستان مغواړي چې امریکا ته خپلې مسلې وړاندې کړي.
د امریکې او د صدر ټرمپ چې کوم دلچسپي په پاکستان کې دی وخت دا هغه د افغانستان باره کې، د پاکستان باره کې نه. او د دې دوه ملاقاتونه دي، یو د صدر ټرمپ وزیر اعظم عمران سره ملاقات دی، هغې نه پس بیا جنرل باجوا اور وزیر اعظم عمران د ٹرمپ سره ملاقاتونه. نو دې کې به نورې خبرې اترې راځي. زما خیال دی چې کوم یا نیټو دلته تګ راتګ بند کړي، د هغې پیسې د موږ باندې بندې کړي دي. نو کېدای شي په دې باندې خبره وکړه چې دا موږ له امداد نه دی، دا د پاکستان حق دی. او بیا د امریکې خپل دلته د ٹریډ باندې زموږ چې کوم دلته پاکستان سره پاکستان حکومت غواړي چې موږ ایډ نه غواړو، موږ ٹریډ غواړو، یعنی کاروبار
پاکستان. بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی وزیر اعظم عمران خان به پخپل درې ورځنی دوره کې د واشنگتن په کیپیټل ون ارینا کې په امریکا کې میشت پاکستانی ټولنې ته هم وینا کوي.
داود فرخند اسد راپور او پیخور های کورٹ د پختون ژغورنی غورځنګ د هغه وو فعالانو د خوشی کولو حکم ورکړی چې د درې ایم پی او د قانون لاندې نیولې وو. د غورځنګ په وینا تر اوسه د دوی له ډیر څخه د ډیرو ملګرو پر ضد مقدمه درج شوې دي. نور معلومات په دغه راپور کې وو. پیخور های کورٹ د پختون ژغورنی غورځنګ د دوو مشرانو عبدالله ننګیال او عارف وزیر په ګډون د غورځنګ د وو نیول شو غړو د خوشی کولو حکم ورکړی دی. دا ټول فعالان د ټانک او جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنرانو د درې ایم پی او د قانون د لاندې نیولې وو. په دغه اړه پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د نیول شو کسانو وکیل شهاب خټک وویل چې حکومت د درې ایم پی او قانون ډیر په منظمه توګه د غورځنګ د غړیو د خاموشه کولو لپاره په کار راوسته دی. نوموړي زیاته کړه
په پیښور های کورټ کې د دې خلاف مونږه د وکسان چې کندي دا دې د سیم ایم پی او د اډولو خلاف مونږه آئینی پټیشن مو جمع کړو. هغه کې های کورټ باس واغدو او فیصله وکړه چې دا اډولو سیستم حکومت کړیو دا غلط او غیر قانوني او غیر آئینی او دا کسان دې خوش کړی شي. دا د لا خوش شي نه دی چې دا عدالتي اگر چې ورشي بیا راځي چې جیل ترسي دې کې ورځ نیمه لګي. دا تھری مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس دا قانون ہمیشہ حکومت شویلو آئے دخپلو سیاسی مخالفینو خلاف استعمالی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمیر مشرانو او مرکزی کمیټې د غړیو نمونه حکومت د هغه خلکو په فهرست کې هم شامل کړي چې له هیواده د بهر تلو اجازه نه لري. د غورځنګ یو مشر سنا اجاز وایي د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې تر اوسه د دوی له ډیر شونا د ډیرو ملګرو پر ضد مقدمه درج کړل شوې دي.
چې زه اورالو هم دغه پښه ډیرش کسان وو چې کوم د خړ کمر د واقعې نه پس وار په وار په مختلفو علاقو کې چې پکې مردان دی خان بنو ټانک او په خبر شامل دي په دې نه گرفتار شو. ډیر بلا شي چې کوم په چا مقدمه او شو نو هغه کې د سوات ملګری هم شامل دي، په خبر هم شامل دي. خپل مقرره وخت یا ټایم چې کوم برابر کو په ایم پی او کې خپل وخت برابر کو نو غیر اخلاص شو چې کوم په قانون چې دي زموږ خلاف استعمالي نو موږ کوششونه کړی دي چې پاغه کې موږ هم د قانون د لارې خپل چې کوم ناانصافي کې دي استعمالي موږ بیا هم د قانون لارې اختیارو.
حکومتي او پوځي چارواکو وخت په وخت د پښتون ژغورنی غورځنګ غوښتنې قانوني بللې دي خو په طریقه کار اعتراضونه لري. حکومت سمو د وړاندې د غورځنګ د مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د قبایلي ضلعو د پارلماني غړیو یو کمیټي هم جوړه کړې وه خو تر اوسه دغه خبرې اترې نه دي پیل شوې. او د غورځنګ دوه مشرانو د پارلمان غړي علي وزیر او محسن داوړ اوس هم په زندان کې دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
دا بلوچستان په بلابل حکومتي سانګو کې د کارکونکو انجینرانو په احتجاج لاس پورې کړی دی. نن یې په خپلو دفترونو کې کارونه پریښي دي. دوی غوښتنه کوي چې نه یوازې دا چې د دوی په تنخواګانو کې د اضافه وکړل شي بلکې چې کوم بیروزګار انجینران دي هغې لپاره د روزګار موقع هم پیدا کړل شي. پدغه اړه لکوټ نه زمونږ خبريال راپور.
د بلوچستان د بیلابیلو سرکاري محکمو سره تړاو لرونکي انجینرانو د تیر یوې اونۍ راهیسې نه یوازې په کارځایو کې کار پرېښی، بلکې د کوټ پرس کلب مخې ته د احتجاج په توګه پرله تم پیل کړی دی. د دوی په وینا چې په هیواد کې ګرانی څو چنده زیاته سوې ده، خو د دوی په معاشونو کې د ګرانی سره سم زیاتوالی نه دی راغلی. دغه ډول دی د هیواد د نورو برخو په ډول د بلوچستان و انجینرانو ته هم ټیکنیکل الاونس ورکول سي.
زما نوم صفت الله کاکړ دی. دا ټیم تقریبا 8000 انجینران سي په بلوچستان کې بیروزګار دي. دا ټیم دوی پر مزدورۍ او پر روزانه باندې مجبور دي، او کم سي په انجینرینګ فیلډ کې زموږ انجینران دي هغه دوی نه لګي. دوی سي نان ټیکنیکل خلک یې لګولې دي، هغه د انجینرینګ کار نه دي زده. او بل سي موږ د حکومتي وخت ځخه غوښته
انجینئر امان خان کاکڑ د کوټ سیسما تعلق دی. چکم اجمج حق دی اغه ټیکنیکل الاونس چې په نور درو صوبو او په آزاد کشمیر کې اختل سوی دی، لیکن اجمج د صوبای چې کم انجینئران دا غو سره امتیازي سلوک کوي او غو ته نور کول کوي. درې اجمج چې کم سرویس سټرکچر دی دا ټیم صرف د وزیر اعظم په دستخط باندې پات دی، چونکی ټول چې کم میکمه دی اغه خپل سرویس سټرکچر لري او انجینئران د زخه میروم دی.
د انجینئر نو خبرداري ورکړی دی کړه دوی غشتونه ونه منل سوې، نو دوی به د خپل احتجاج ته لړی د هواد و نورو برخته وغځوي. په دې ترڅ کې د ژوب سره تړاو لرونکي یو انجینر اتاوله میخیل و مشاریدو ته وای
حکومت هم دغه غوښتنه زموږ مسلې دی هلکې لکه څنګه دوی ټیچرانو سره وعدې وکړي او په نیمه شپه باندې نوټیفیکیشن سان جاري کړو. دغسې موږ وایي د انجینرانو دی دا مسله حل کول. انجینران هغه طبقه دي چې د دغې ټولنې په جوړولو کې ډېر غټ کردار ادا کوي.
خو کله چې په کوټه کې د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شاوانی سره تماس ونیوي، نو هغه د انجینرانو د غړتال یا کاربندیز ناقانونه وګڼي او ویې ویل چې د وزیرانه و کوټ ته د راتګ سره به سم د دغه ستونزې د هوارولو هڅې هم پیل کړي.
شاغلی
شوانی زیاته کړه چې حکومت به کله هم د دوی و ناقانونو او د نه منلو غوښتنو ته غاړه نه کښیږدي.
ایوب ترین راپور مورد اوریدونکو د تیر زیارت په ورځ د پیښور په پولیس لاین کې د محرران لپاره یو غیر سرکاري ادارې بلیو وینز د خواجه سراو د حقونو په اړه باندې د یو ورځني ورکشاپ تابع کړی و چې د پولیس چارواکو او خواجه سراو د خپلو ذمهوارو او حقونو نه خبر کی. په دغه اړه د مجید بابر راپور و.
په پیښور کې یو غیر دولتي ادارې بلیو وینز په پولیسو کې د خواجه سراو په اړه د قانوني معاملاتو د آگاهۍ په مخه د روزنې یو ورځنی ورکشاپ برابر کړی و. د دغې غیر دولتي ادارې مشر قمر نسیم تېره ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د دې ورکشاپ جوړولو مقصد په پولیسو تاڼو کې محررانو ته آگاهي ورکول و چې د خواجه سراو د ټولنې څه ستونزې دي او هغه ستونزې به په کومه طریقه هواروي.
د دې ټریننګ د منعقد کېدو چې کوم مقصد و هم دا و چې پولیس چکم افسران دی او بالخصوص د تانه په لیول باندې سنسټایزیشن پیدایشي د خواجه سراو د حقوقو حواله سره او اغه د ټریننګ چکم قانون پاس شوه دی په مئی 2018 کې په اغه قانون کې هم او د خیبر پختونخوا چکم انساني حقوق پالیسی د پاغه کې هم د خواجه سراو د حقوقو حواله سره د پولیس او د محکمه صحت د ټریننګ خبره پکې بیا بیا شوه ده. نو دا د پولیس یو ذمہواری هم و چې خپل سټاف کې سینسیٹائزیشن پبلک ڈیلنگ ورک ایتھکس او ٹرانسجینڈر رائٹس حوالے سره د سینسیٹائزیشن او د پوهې ٹریننگ سکم دین کی دی.
پړومبه مرحله کې د پیښور د یو شمیر تانو دو دیش محررانو او وړوندو چارواکو ته دا روزنه ورکړل شو. د غروزنه ورکوونکي د پولیسو ایس پی عبدالسلام خالد نمو پختل چې پولیسو ته ولې د دې روزنې ضرورت وو. نو هغه وویل
یو خو وی کمیونیکیشن ګیپ ټیک شو چې دواړه طرف نه دی چې کوم ٹرانسجینډر دی هغه ته د خپل حق یا هغه پته نشته او هغه اکثر خپل لاین چې کوم دی هغه کراس کی. ان د سیکنډ هاند چې زمون کوم محرر سټاف دی نو چونکی د ٹرانسجینډر زمون د سوسایټی ډیر ولنربل هغه دی نو هغه لپاره مونږ سپیشل دا یو فورم وو چې دی لګ مخامخ کو او د دې خپل فرایض دي او ورسره د دې چې کوم حقوق دي دا خپل کې لګ اغشی نو دیٹ واز دا مین موٹیو.
په دغه روزنه کې برخه اخیستونکي د خواجه سراو د ټولنې یوې مشرې آرزو بیبي تېره ورځ مشال لیډیو ته وویل چې پولیسو ته دا روزنه ځکه ضروري وه چونکې په تاڼو کې دوی سره مناسب سلوک نه کېږي او د دوی ستونزې په سنجیدګۍ سره نه حل کېږي.
خواجه سرا غریب چې کله لاړ شي دوی ته پوره پروتوکول ملاوې دی په تاڼه کې یو قانون دپاره یو لاره ورته ملاوې دی یا به طریقه هغوی سره خبره کې دین. یو خواجه سرا خو سلیونی نه دي صرف دا دي چې خواجه سرا دي دا غي انسانان خودي کنه سلیونی خو نه دي چې هغوی دومره بیا میډیا ته فون نه کوي یا خلک راغواړي یا د بدتمیزي کوي خو هغه دومره تنګ کړي دا پولیس چې هغه په خپله باندې هغه خپل شرمول باندې مجبوره کړي نو هغه په تاڼه کې راوالي او تاڼې نه بهر هم راوالي او بیا میډیا هم راغواړي نو الله دا هغوی هغه کار وشي. ما سره په خپله باندې سو سو پیری داسې واقعات شوي چې زه تل یم ایف آی آر نه هغوی یو داسې ډرامه غوندې جوړه کړي څوک لکه تا خو ډېر ښکلی سوټه چولې دي څوک تو خو بالکل جینې ښکاري خو ته خو جینې یې نه او ته دې فیلډ ته څنګه راغلي دا خبرې نه یې هغوی له دا په کاري
د بلو وینز غیر دولتی ادارے مشر قمر نسیم وائی چې په لومړی مرحله کې محررانو ته روزنه او آگاهی ورکړل شو او دویمه مرحله کې به د تاڼو مشرانو ایس ایچ اوز ته او بیا ډی ایس پی سطحې چارواکو ته به هم دا ډول روزنه او آگاهی ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د ذهنی رنځونو پوهان وایي چې د پاکستان د نورو صوبو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د خودکشۍ پیښې ډېرې شوې دي خو حکومت د ذهني صحت د ودې لپاره د کمی پالیسۍ یا پروګرام په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې اورو. ډاکټران او د غیر سرکاري ادارو چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا چترال سوات مردان سوابه چارسدا او پېښور داسې سیمې دي چېرته چې د تیر سمودې نه د خودکشۍ د پیښو راپورونه ډېر شوي دي. اگر چې په پاکستان کې د حکومت لخوا د دا رقم پیښو کره شمېره نه ده ښودل شوې خو د میډیا راپورونو په اساس په دغه ملک کې هر ورځ له 25 تر 300 کسان خودکشي کوي. د خودکشۍ د مخ په زیاتېدونکو پیښو په اړه په پېښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشر قمر نسیم بیگا مشال ریډیو ته وویل
بالخصوص په مردان کې په سوابه کې په چترال کې د خودکشۍ کیسونه د جنکو د خودکشي کیسونه او بیا د اغه الکانو د خودکشي کیسونه چې غیب مختلفو امتحانونو کې کم نمبر یې غشتي وي ډیپریسټ وو یا د ودلو د خوخ یو د نخوخ وجوهات وجنا د خودکشي کیسونه ډیر فریکوئنټلی رپورت کیږي. د حواله سره خیبر پختونخوا حکومت یو کمیشن هم مقرر کړو چې د چترال په ڈسٹرکٹ بانے خصوصی رپورٹ مرتب کی. مینٹل ہیلتھ یو ڈیرا اہم و مہم شعبہ دا و بدقسمت سره د حکومتی توجہ دے شعبے تا ملاؤ نہ دا.
پېښور کې د ذهني رنځونو متخصص ډاکټر میا افتخار حسین وایي چې سیمه کې وګدې بې قراری او د ترهګرۍ پېښو خلک د ذهني فشار او ویرې سره مخ کړي دي خو د دوی د پاملرنې او علاج پوره انتظام نشته. نوموړی د خودکشۍ د پېښو تر شا د ځینو علتونو ذکر داسې کوي.
Factors are different. The genetic, biological, the psychiatric disorders مختلف. All the social environment are home related. The attempts female ke jati to complete suicide male ke jati. Like the depression, the main the kadi schizophrenia or pase the unemployment show poverty show drug addictions are related. Mental health facility lacking. لکه ڈبلیو ایچ او کرائیٹیریا دا چې 20,000 باندې یو سایکیاٹرسٹ پکار دی او موږ دلته 5 لیکس باندې یو سایکیاٹرسٹ دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښین ورستو د مینټل هیلت اتارټی په نوم یو اداره جوړه کړې و خو دغه اداره د تیر سمودې نه غیر فعال ده. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صحت د کمیټې مشره ډاکټر سمیرا شمس بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د جولای په 14 نیټه د دغه ادارې د بیا فعالولو لپاره یو قرارداد جمع کړی وو چې سملې په اکثریت سره منظور کړی دی.
زما په خیال کې نن سبا خو د ټول نه اهم ضرورت کې دا راځي چې موږ مینټل هیلث باندې کار وکړو. ځکه زما ولنه مطالبه دا و چې مینټل هیلث اتورټي چې کوم نن فنکشن لږه فنکشن کوي چې الی ډیرې سره یو شی موجود دی نه کار ولې نه کوي. هغې نه بعد به ما دا ډیمانډ هم کړی دی دا مخکې چې امپلیمنٹ کیږي پر څو کوم ځو نه کې به دام به دا چې کوم دا پازیټیو بیس فور مینټل هیلث سروسز د باره او دا تاسو ایکسټینډ کوي ټول نو خو چترال او بیا چې نور زموږ کوم ډسټرکټ کې راځي.
د روغتیا نړیوال ادارې ڈبلیو ایچ او په 2012 کې په یو راپور کې ویلي وو چې په دغه کال کې په پاکستان کې 14,000 کسانو خودکشي کړې وه او په 2014 کال کې دغه شمېره 15,000 ته نږدې ښودل شوې ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردن کو په پښتونخوا کې د مازیګر 7:00 کېدونکو دی د ملیحا میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه.
پاکستان افغانستان او چین ترمنځ همکاري په اړه خبرې اترو په پنځم پړاو کې درې خواوو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت افغانستان د شخړې د سیاسي حل ملاتړ وکړ. دغه خبرې اترې چې پرون په اسلام آباد کې وشوې درې خواوو د تعلیم، صحت، لوبو، کلتور او سمندري ساتنې په برخه کې د مختلفو پروژو په اړه خبرې اترې وکړې. چین تر هغې وروسته په امریکا تنقید کړی چې د هوا د بارې مشورې وزیر مرکز د اویغور مسلمانانو پر وړاندې د بیجنګ چلند د پیړۍ دعوت بللو. پرون د چین د بارې مشورې وزارت بیان د امریکا هغه بیان له مخې پاتې بللو چې اوس وخت کې په واشنګټن کې د مذهبي ځورونې پر وړاندې نړیواله غونډه کې مخې ته راغلو. د برتانیې د بارې مشورې وزیر جیریمی هانټ وایي اندېښمن دی چې په هرمز تنګي کې د دوی د تیلو ټانکر نیولو پس ایران یوه خطرناکه لاره خپله کړې.
اوردونکو مهم خبرونه مو اورید او اوس وخت شوه د زمونږ د ونیز خبرونه سره په لور د خبرونه بشیر غواخ وړاندې کی او د نو وروستو به تاسو جمهوریت غغونه خبرونه اوري د خبرونه عبد الحی کاکړ تیار کړی دا ورومبي اورو د سولې په لور.
د سولې پر لور
اوردونکو سړی مشه ز بشیر غواخم. د جولای په ومه او اتمه په قطر کې طالبانو د افغانستان بیلابیلو سیاستوالو او مدني فعالانو سره بحثونه درلودل. دا رسمي خبرې نه وي خو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو کېدو ته د لار هوار کولو هیله پیدا کړې دي. په همدې حال کې په کونړ ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې د تشدد له وجې خلک کورونو پرې خودو ته اړ شوي او ماشومان یې له ښوونځیو راګرځولي. د داعش پر فعالیت او خلکو ته تی ورپېښو خطرونو باندې غږیږو خو لومړی به پر دې بحث وکړو چې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې پیل شوې خبرې به د تشدد په کمولو کې مرسته وکړي. افغان چارواکو وایي امریکایانو ورسره د هغه هوکړلیک متن شریک کړی چې دوی د طالبان سره موافقې لپاره تیار کړی دی. یو افغان چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه خپرولو په شرط د جولای په 8 مشال ریډیو ته ویل په دې متن کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د مهالویش افغان حکومت سره د طالبانو مذاکراتو او اوربند په اړه معلومات شته. په دې متن کې راغلي چې امریکایي پوځیان به په مرحلهوار شکل هغه وخت له افغانستانه وتل پیل کړي چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته راضي شي. بلخوا د افغانستان سولې لپاره د امریکایي بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د جولای په 9 د طالبانو سره په قطر کې په ډیرو مسایلو موافقه شوې خو لا هم اخیری پریکړه ته رسیدل پاتې دي.
بیا زیاتر پرمختګ وکړو. ځینې مسالې مهم مسالې پاتې ده، علمان یو امیدواري لرو، اما تر هغه پورې چې دا فیصله نشي نشي کولای بدبینان ووایي چې حتما دا مسائل سبا حل کېږي.
د سولې پر لور
دا محل ناټو په افغانستان کې نږدې 4000 پوځیان او سلاکاران لري چې ډېری امریکایان دي. تر دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دې پوځیانو وستل لپاره د یو محل ویش ټاکل لویه مسله ده چې باید حل یې راوستل شي. طالبانو په پرله پسې ډول د افغان حکومت سره لکیناسو انکار کړی. دوی د جګړې اصلي لوری امریکا بولي. افغان حکومت بیا طالبان د پاکستان سره پر اړیکو تورنی، خو اسلام آباد ادعا کوي چې دوی پر طالبانو خپل محدود اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د سیاسي چارو پوه حاجي سید داود مشال ریډیو ته ویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې کېدل لوی ستونزه نه ده.
امریکایان چې دغمره خوشبینه دي، اوس د امریکایانو او پاکستانیانو تفاهم تقریبا 90% پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده، د دغه تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبان تفاهم هم نږدې دی. کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي، عمده مشکل نه رامنځته کیږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی، هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي. هماغه مشکلات چې همیشه په لاره کې خنډ وو، هغه د امریکا او پاکستان مشکلات او د امریکا او د طالبانو مشکلات.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبانو کلی بي خپل لڅو مشتو راهسي د امریکایانو سره خبرې رواني ساتلې دي. د افغان سیاستوالو سره هم په دې شرط خبرې وکړي چې هر څوک به په خپل شخصي حیثیت د قطر په دوحه کې د جولای د 8 او 9 په غونډه کې برخه اخلي، یعنی له کابل ورغلي کسان بعد د افغان حکومت استازیتوب نه کوي. تر دې غونډې وروسته په پریکړلیک کې د تشدد کمولو خبره شوې وه، خو د طالبانو مرستیال مشر عباس تنگزی مطبوعاتو ته ویلي چې پر دغه پریکړلیک عمل ته ځکه ضرورت نشته چې کوم رسمي تړون نه دی. په دې غونډه کې برخه اخیستونکي سیاستوال عمر زاخلوال وای بیا هم دا ناسته بې ګټې نه ده.
د سولې نقشې په اړه باندې هغه آبادی چې دي هغه مو سره ښکار کړل چې کوم دي. د دې په څنګ کې هغه زینو کې چې تشویشونه وو، مثلا د حقوقو په برخه کې که د ښځو که د لګکۍ وو، او یا مثلا د نظام د ساتنې اصلاح او غوښتلتیا په اړه باندې پکې مواد شته دی. دا ښایي چې د افغانستان ټول اړخونه سوله غواړي او سولې ته ژمنتیا غواړي. دلته طالبانو کولی شي توافق وکړي، د حکومت طرف اساسم کولی شي چې توافق وکړي، مګر دا چې توافق وکړي معنا ده چې ټول خواوې سوله غواړي. نو وسوال خو مونږه همدغه نیت ته دوی د ټولو خواوو مثبت ګڼو، او دویم یو نوه اوس اخلاقي مسؤلیت لري د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې. که د افغانستان د ولس 3 میلیونه نفوس بهتره نشانه ده د عام ولس نه نشته، نو هغه انسانه کې هم به قضاوت کوي، بیا به نو د هغوی د قضاوت پاسخ ووسي. زه فکر نه کوم چې هېڅ خوا هېڅ شخص به وغواړي چې دغسې یو سخت قضاوت په هغه منفي اړخ کې قرار ونیسي.
اوریدونکو زه بشیر گواهیم او تاسو مې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې اورئ. د طالبانو ترڅنګ داعش هغه بل وسلواله ډله ده چې د افغانانو ژوندې ګواښلې ده. دوی په کونړ ولایت کې خپل فعالیتونو ته ډیر زور ورکړي. له هغه زیا روح الله انوري اورو
خپل کور خپل مرتب خپل مرګوب سر زیاده حپایم دا جان ختم شي
دا نه کلنه پلوشه د چی د چا کورنۍ د وټپور ولسوالۍ لقمچي کلی د داعش اسلامي دولت ډلې لويري د خپل کور پر خودو ته اړ شوی ده پلوشه د دوهم ټولګیز د کوونکې د وایي بے کورے سرا تری خونزے او ملگری ٹول پاتی دی
حالتا مرتب یا ردویم سینب کیو مرتب اخپل انجور سرا لگم کو دلتا منجور پاتی دی اخپل کور اخپل مرتب اخپل مرگروب سر زیادہ خپائی ما دا جنگ ختم شد
د پلوشی خواتا یو خور او یو رور هم موجود دی هغوی هم د خپل کور ارمان جن دی د پلوشی مور بسپری خپل کور پسی خفه دا وای
ژوندم خنه دی نو پردو کورن کی زندگی دا د ماما کور دی دل تا کورن پات شي وی دی مالن پات شي وی دی کو نیر ل سامان ځان سر راولې دی سو ژوند دی کو دریو تلور کورن په یو کوټه کې راټول شي وی وو دا ماما کور دی ته کوټه ورکړې دی دی چې ژوند کوي
سید محمد د پلوشی پلار دی وای بل ځای کې د کرایه کور نیولو وس هم نه لري نو ځکه د ماما په حجره کې اړولې دي
او د دې وزیرالو چې یاره دغلته جنګونه او لانجې وي او خونجې وي او موږ د دې وزیرالو دلته د ماما ځای کې د حجره کې ناست یو جنګ د لاسه راووتلو نو د کرایه وس هم نه کېږي او نور مې هېڅ شي وس هم نه کېږي مالونه هم پاتې دي بسترې هم پاتې دي سم راوړي دي او سر رانه پاتې دي ډېر فرق دی هغه د صحیح ځای او باغونه او د توتانو ښه ژوند د تېرېدو به دلته خو مشکلات سره ځکه مخامخ چې یو دیره دا وروره د خلکو تکلیف دی
پلوشه او کورنۍ وای دوی په خپل کلی کې د امنیت راتلو هیله مند دي هر کله چې امنیت شي نو دوی به خپل کور ته ستنیږي کوچنیان به یې ښوونځي او غټان به یې خپل کرکلي او روزګار ته اوزګار شي د قمچی کلی او تور سرک ترمنځ یوازې د پیج سین پروت دی چې ټول به څلوېښت متره پلنوالی لري د سین یو اړخته د افغان ځواکونو پوستې دي او بل لور ته یې د داعش یا اسلامي دولت واکمني ده د کونړ چارواکي تل ژمنې کوي چې د وټپور په قمچی کې د داعش په ضد پوځي عملیات کوي او هلته نوې پوستې جوړوي خو تر اوسه لا هم قمچی د داعش یا اسلامي دولت ڈل پلاس کے دا
لارا ہم تا بارا تیچے انسان اللہ مو یو کے تا مو یو مسلمان دا دے ہم ویچے پلارا د قرآن گا ہو سچے وی نم دا ہو یو بلتا لے
او هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسم
I'm
اوریدونکو زموږ ونې خپرونه د سولې په لور او موردات چې بشیر ګواخ تیار کړی و اوس وخت شوی دی زموږ د دویمې ونې خپرونې جمهوري غوونه. په دې خپرونه کې د جعفر خان جعفر د جمهوریت لپاره د سیاسي مبارزې په اړه اوري. د خپرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندې دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر دېرش کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ شوی. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري بنیادي بشري او کامل حقوقو لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبریالانو لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، شکنجه شوي، وهل شوي، ټکول شوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوري ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن د شاعر او لیکوال جعفر خان جعفر کیسه دراوړو.
اخیر په مرګ ته ژوند کې انتقال په ژوند خانه کې داسې نوې چیز کال په کال په ژوند او یو پلن مې زولنې د خونو باسي راځم یو پلن مې زولنې د خونو باسي راځم دور تم ساده تور زل په خیال په ژوند خانه کې
دا شیر او شخ د جعفر خان جعفر دی. په شیر کې د زولنو او جیل ذکر شوی دی. جعفر خان جعفر یوازې دا نه بلکې ګڼ شمېر شعرونه د خیبر پښتونخوا د مالاکن په زندان کې لیکلي دي. نوموړی جیل ته څنګه واچول شو دا هم یو ځانګړې کیسه ده چې د قلم او تاریخي واقعیت سره تړلې ده. خو تر دې لمخه چې د هغه زندان ته د تلو کیسه وکړو، لومړی به د جعفر خان جعفر ژوند ته لنډه کتنه وکړو. هغه په 1950 کال کې د باجوړ په ګنګ سالارزو کې پیدا شوی دی. خو د ده په وینا ابتدایي تعلیم یې په کلي او نورې د باجوړ مرکز خار کې کړی دی.
او هاي سکول خار کې لټک مې وکړ دا غنه پس کې ما تعلیم جاری ونه ساتلی شو. دا هغه تعلیم جاری نه ساتل وجه یو زما زیاته دغه دا و چې زما د نن چا کم هغه احساسات او هغه شاعرانه هغه ز تعلیم ته نه پرې خو دلمه بل دا چې ز شاعرۍ لمخ کې ما مصوري کوله. ما به سکول په دور کې د ماشومان لپاره چې ما دا نقشې جوړولې دا توتیان دی او دا ځنګلي دی او دا ونې دی او دا تالابونه دی او په دې کې لې دي ها به دا جوړولې. یا زما والد صاحب شوپیانو په وخت کې بس زه پېښور ته راتلم نو بیا ما په دې سینماګانو باندې چې دا غټ غټ تصویرونه ولیدل د دې فلمي اکټرانو نو ما زه حیران غوندې شوم چې مال آیا دونه غټه کیمرا څنګه تصویر دونه غټ وباسي. کنه دا زما په ژوند کې پیل ځل دغه دا لیدلو غټ غټ سینماګانو تصویرونه ولیدل.
کالو 1990 جعفر خان جعفر له ملګری سره د یو دوست په واده کې د ګډون لپاره په خپل گاډی کې روان شو. خو چې کله د ملاکان سر ته ورسید هلته پولیسو ودرولې، تلاشي وسوه او هغه ته تانه ته دتلو وویل شو.
په ملاکان کې په 1997 کې ونیول شو. ما نو هغه کې ما یو بخمونیر د باجوړ د بخمونیر یو ډیر واقعي تیر شوې ده. یو د عبدالمتین خان واقعیت را شوې ده. بخمونیر خان چې هغه بیا هغه ماخام دی د بخمونیر د جرمنی ټکا راځي او د بخمونیر په نوم باندې یو فلم هم جوړل. لکه دا واقع پرې پښتو په دې ګلبیله باندې شو. ما د دې دواړو یو فرضي خطونه یو بل ته ولیکل. نو هغه ما چې هغه خطونه کې داسې حقایق را مخې ته شوي چې لکه هغه به خلکو په خولې باندې ویل یو بل ته خو لیکلي تحریري ته ور نه وګڼي چې چا ثبوت کړی وي چې او دا نو هغه کې خدای شته حاجي محمد اکبر ملک یو ډېر چې کاکاجي سنو بروسین کې تعلیم هم کړی دی او کاکاجي سنو بروسین چې په باجوړ کې په سوال کلا کې د ملک عمر خان کوو نو هم د هغې په کور کې وو. نو ماته محمد اکبر ملک خدای شته وویل چې دا ځان ته وساته خدا چرته اخبار رسالې له مه ورکوه. هغه ما ملکان نه صابر حجازی با ملکن حصار نومی و رساله اطلاع ما آغا آغای که چاپ کو
دا جعفر خان جعفر لخبرو با دا جنو آوریدون کو پزین که سوال پیدا سوی چی بخت منیر او عبدالمتین خان دی چوک در ریال مخا چی دا آغا دا زندان خبرو اکلو اول با دا تصویر وازی کول لپارا د بخت منیر او عبدالمتین خان پړه معلومات درکړو. بخت منیر د باجوړ اوسیدونکی وو چې د خپل وخت له خانانو سره د جایداد پر سر جګړه کړې وه چې نن هم په ولسي سندرو کې یادېږي.
دا بخت منیر مار خانانو او دا زمکا غصی وا او بیا آغی دا اشد خان تے یو میراثی دغت داوی لرلی نو بیا دا بخت منیر خان دو سی دا غو شو شدو سی مرگیری برابر چلو او پدی گل بیلا نمی یو دیر یو گدر دے وہ سمسا دے پھر مشہورم دے او ندیف گدر کی دی دا سی سانزف جوڑ کو جیرا منگ دا پشت کلی دا کوپ نیسو لکہ تی دا منگو نیسو مرگری قومی خلقو خانانو دے پشت خانانو وجلے نیسو لیکن دا رضی یو غور عزیزو
عبدالمتین خان د مشهور پښتون اتل عمر خان جندل مشر زوی وو. عمر خان جندل یو قبایلی مشر وو د باجوړ واکمن وو. هغه وخت پر هندوستان د انګریزانو واکمنی وه او عمر خان جندل به ورسره د ازادۍ جګړه کې ښکیل وو. خو چې کله هغه په 1994 کال کې د چترال ریاست په داخلي چارو کې مداخله وکړه او د چترال مهتر امان الملک له تخته په غورځولو کې کامیاب شو نو انګریزانو عمر خان ته د چترال پرېښودلو حکم وکړ او هغه افغانستان ته جلا وطن کړ چې هلته په 1903 کال کې مړ شو. د عمر خان تر مرګ وروسته د هغه زوی عبدالمتین خان باجوړ ته سنسو چې خپل جایداد بیرته ترلاسه کړي.
عمر خان په زامنو کې عبدالمتین خان یو زوی وو نو بیا هغه راغی د هغې دلته په ترکاني قوم باندې جرګه وکړه چې زه اوس زما پلار هلته وفات شو زما جندول دی زما جایداد دی زما ټول علاقه ده نو زه او دا زما نیولې د دیر نواب ده زه اوس راځم او زه بیرته به خپل کلی یم. دلته اوس زمونږ د باجوړ د ترکاني قوم فیصله وکړه چې آو عبدالمتین خان راغی تور کلا وتوی متین په تور کې تور کې کلا بنو چڑا راځي نو عبدالمتین زولنده په ریډیو پاکستان نه ماخله دا اوسې سندر را چرته دږي دی نو عبدالمتین خان تور کلا ونی ولا او هغه کې تقریبا تاریخ د سلی کې تقریبا 120 خوښه په څو چارې کې مړین دی وکړل او نو بیا په سی لخر وشو د دې واجی په نور چې دغه کم خلکو دا کلا نیولې ولا خپل کلی دا کوټې ونیولې هغه کې د شپې لار څوک چې پیسې واغستلې عبدالمتین خان یوازې پرېښود بیا په کلا کې بند شوي وینو مدیر نواب را هلته شو دیر کې نظر بند کړو تر مرګه پورې هغه هلته نظر بند وو نو اوس یې قبر په دیر کې دی.
په ولسي سندرو او په خلکو کې د بخت منیر او عبدالمتین خان د جګړو په اړه خبرې مشهورې دي چې له لیکل شوي تاریخه مختلفې دي. جعفر خان جعفر د قلم په څوکه په افسانوي انداز دغه ولسي خبرې ولیکلې. په دې کې د بخت منیر او عبدالمتین خان پر ملګرو او حمایتونو باندې تنقیدونه شوي دي. هغه دا په داسې انداز لیکلي چې بخت منیر عبدالمتین خان ته، عبدالمتین خان بخت منیر ته د خط په بڼه کې خپله کیسه کوي. د جعفر خان جعفر غالب ګمان دا دی چې حکومت د هغو خلکو په لمسون پر د مقدمه جوړ کړه چې د بخت منیر مخالفینو چې نن هم خاندان په باجوړ کې دی. حکومت پر د دا مقدمه د نن کسټم ګاډي درلودلو جوړ کړه.
اری چې پاره وکي اختیار وو ټول سیستم دا څه وو چې یو سړی د بابانم جوړېدل اصول چې آیا تا دا دی هغه دی چې د څه پکم دا چې انتار چې لري تر څو مو چېرې د دې په دې کې وصله دا وو په دې کې منشئت یو په دې کې دی نو هغه خو د عدالت کې وسم شته دی عدالت په ما باندې هغه د دروغو ځپې دا دی هغه دی زما ته هیڅ شی برامد نه وو هو دا له یو نان کسټم وو تو په هغه وخت کې بندان کسٹم ایجنسو کې پولیټیکل پرمټ ورکا او گاڑی لري درې مرستلو لکه دا هغه پارت باندې زما دغه برابر وو او دغه دا نور څه پویدل مچی هغه کې لکه ورستو
البتہ مقدمہ داشائی چا حکومت دا جعفر خان جعفر پر ضد د لیک نه بلکې په غیر قانوني توګه د گاڑی چلولو په تور زندان ته چوسوي. جعفر خان جعفر یو کال وروسته یعنی په 1998 کال کې له زندان آزاد شو. په هغه جوړ سوی مقدمه عدالت خارج کړه. اونن هم په 2019 کال کې شاوخوا 20 کال وروسته د زندان وخت یادوي نو په ذهن کې دا سوال ګرځي چې د عدالت لخوا د بې ګناه ګرځېدو وروسته به د ته هغه ذهني او جسماني قید جبران څوک ورکوي؟
یا ضمانت نہ ورکی یا جرگی تا لکینی او یا جگہ پد بانی سے شیر تو جرم کی دی او دا آغا دمانی سب کو دی بری والو کی مانا یو تا پوزان دے شیر ایتنی جتا جرگی تا کینی ضمانت ورکی جرگی تا بانی سے کیو خودن با ایت چین رے شیر بس دی پولتی کلی قانون دے دی پولتی کلی او جب سا تری کی مخالف ہو دو روپے مخی ولد ہونی او تی یو غار دنن ایسی دی لیو غار دی اسات رفتی گرسی خود دنن اگر پروتو سا بلتول نا درناکا دغه زما دا راځي آیا ضرورت نه ما ستي او قانون نشته چې ضرورت مزما دا جیل ولې تیر کړو په سبب چې د دې جیل د ځل مجرم نه کومه تر سزا نه لوي دي که زما مجرم نه وي دوم نه ساوونو نه دوم تکلیف ما ولې تیر کړو آیا زما غ مخالفونه دا جرم دا سزا دا جرمانه دا وخت دا غونه نه سره پکارو.
درنو اوریدونکو په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو د لیکوال او شاعر جعفر خان جعفر د زندان کیسه واوریدله. تاسو خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټلنوز پانو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه پورې مو زه عبدالحق کاکړ ترته په مخه شوایم.
خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے جن خپل دے خپل 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 دے جن 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 خپل دے خپل 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 دے جن خپل دے جن خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک روزوئے دے ناوے سپن مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنمو کے دیغی گوشتر لکا گانے سارا راتا و منڈا لکه غانه سر راتا و منډه لکه ناوې نر روانه شیرا لکه یو خوب غنه همدا سه بند په بند کولای دی جن 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 کولای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دکھے رات کتاب کے دوان خیدی یا وہ بڑکا دتا اس بلد جانان خسوی
ازموینه کې د نقل یو وړوکی کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړه او سترګو کې د پټو غم خوان کولای دی د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې تو خوږې اشارې په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نو رکھ دے ٹول خاص لفظ ناس ور تلاش کر زنے اڑ کے فکر من کھو لے دے
کھو لے دے کھو لے دے